مخی شنگریلا تلاړ. د شنگریلا کلا او خیرازی ډیر اثر ور باندې وکړ. چې څنګه کور ته راستون شو، خپل وزیر ګیان دی بیره وغوښت. ورته ویل، ګیانا زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شنگریلا ولیده. ډیره ښکلې ودانه، آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري، لکه په جنت کې چې ګرځې. ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده. وزیر ګیان دی ملا لیندی کړه. ویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیان دی په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شنگریلا ته لاړ. د دلته په شنگریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیان دی په شنگریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته ځان ورسوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شنگریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیان دی به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شنگریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیان دی ورته بله خبره وکړه، مهاراجا تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شنگریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شنگریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیان دیب ځواب ورکړ، صاحب، په خپل شنگریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنگریلا ته په سفر لاړ. د شنگریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیرې ونازوه، او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده. چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیان دیب ته مخ واړوه. ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیان دیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شنگریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیان دیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې ورته وکړې، زارې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپل د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیر ویښته د واورې غوندې سپین وو، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې وو، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل نه تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي. ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسی رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او خیراسه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته وویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځیدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب دا راته ووایاست چې په دې کې به څه خپروئ؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځانګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټوره وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه مره پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره ته لقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسی دوی لپاره ده بلکې د نوم د تاریخي حواله په لحاظ ور کړو او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا نو دغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کوچغه د ادمي تشدد د فلسفه بنسټ چې مسلمان په غلار چې د روان غواړو د خپل افغان انسانانو ته وړاندې کو.
تسکین صاحب محالنۍ چې دی دا ډیر لوستون کې د ځان سره نشي ساتلای. یو خو اکثره وخت تجربه دا دی د محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي بیا ما سي پاتې سي همداسي. تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی نمره زیات بنوي 15,000 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وخیمه د ورځې حد اقل نو 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستال خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپی خپرونې راووتې اوله کې ډېرې تیزې وروسته یې مینهوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی یعنی پخوا پرتله و. خود دا ځینې خبرونه رپورټونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولی شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډېر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډېر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر دي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې هم زیات پیسې راځي یعنې دې چا
عاید غواړي یوه بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي دا که مالنه یم ده. په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي هغوی به تمیلیدی خو هغوی فکر و او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخره پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی خدای خدمتګاري دی انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او انشاءالله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګري هم شته دي خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم انشاءالله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپېږي اوس خو څلور مخه دی که نه؟
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه راباسو دغسې یو فکر وي بلکې چې څوک ما ته یي چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ما ته خرڅ شي نه ځکه زما خو زه خو زما هڅم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسسات وي یا د ښوونځیو وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي خو ولې هغه جنګي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خپرو.
تسکین صاحب څو کسه نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډېر دي. زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده ملګری ټول دغه دی فلسفي لپاره کار کو انسان منجله چې د ام دی برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم ام دی برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي ماته
او مطالب هم مشابه دي نو غوړو دغه یو فکر ولرو چې زمون راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونی ولاره ورته موجود وي دی لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقزامې امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقزامه خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچ یو خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار رې د غلاره نیولې دي او هڅه مدار چې د غلاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې موږ ختم داده بلا بل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړي د کپو نت کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون لري چې نت کې خبراوي که خبرنی خو چې زمونږ د پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د محالنۍ یو بل حساب هم شته ده کنه محالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو محالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دا یو غشته ده خو ما مخکې مته ویلي چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي
او بالکل دا غسی مسائل شته دي نه ان شاء الله زبوحت کوم دک چې زمونږ بل غنه چره هغه خاص زنګړو فکری ورزل پاره چې مهم مسائل یو غویل پاره په یاړی کې د چاپ کوس لکه د ادم تشدد نړیواله ورځ راتلون کې د 2 د اکتوبر نو د هغه په یاړ کې د شمونږ اخبار چاپ کو په هغه کې به د تشدد خلاف
دا ورځ فکر مو تسکین صاحب ډیر نه دی خټولې به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نظر صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه به وي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید موږ وساتو دې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بی برخه شوي ځکه زموږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زموږ دا ده چې موږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کو بلکې موږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسو دا اخبار او دا اخبار به په 10 روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي او بل داره چې د سولهیز ژورنالیزم برخه کې دغه سم مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم دغه مهم ده کوم کوم ولایتونو ته یاستوي التموم دوستان دي ته دوستانو په ذریعہ یاستوي کوم بل طریقه مورته په نظر کړه
اوس مال خو د لومړی غنه ده نو دوستان وو غوي ته مولي غلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې دغه سې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه باید وي چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده انشاءالله موږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپېږي کله وطنه بهر
نه زمون خپل هواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات به دولرو خیر دی 15 روپې دی جګي واخلي خو چې زمون دی خپل وطن وی او غ پیسې بهر لکه دی و جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډیر مننه
کور مننه خیر ژوندای اوس
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
بلخ ادبی خوځښت له 1200 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر ذبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پیل کړ او تر ننه ورسره و پالله زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلی احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده ښاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلو چې هغه وخت پرخه مجله را مایسته شو دا د دغه خوځښت د چزوانان په کې خیل وو ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړات می خځ خبرونه و خو لامغه وخت نروسته یو فکر دی یو خیال پتوګه دی یو سوچ پتوګه چې موږ باید دغه بریټ تزان ورسودانن چې څګورو دا هغه وخت کې یو پلان وو یو هڅه وو یو کوشش وو چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه الته را پیدا شوی وو دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې و ډیره ګډه وډه و نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ د غزا ته ورسولای شو له نیکه مرغه په 1404 هتایم کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او د هڅو ورو پراختیا وکړه د پرخ سره ل امدې خارا د شمال لمړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړل لا غوي سره کېناستل واغې لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ سرنګ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغه په بونی ځناست کول یو د لام داسې جریان لري
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولی
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو
چې رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږی
په کړی او یوازې د همدغه ورسنه یو قسم ته محدودې کې
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په خو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودی د پراختیا د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره بلخومري سره
اساسا بل پختنه داده چې برخه دی خوځښت دی ترڅنګ چې به من بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله به کتابتونه جوړ کړو دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ ترڅنګ نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې دی
نږدې وخت کې یو همدا پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو به دلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره دا کار
او اساسا دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښ ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تېرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرال لري مونږ
هم دغه مرستې پایدار نه وي تر دغه دوام ونه کړي نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پرېږدي یوه برخه. بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري هغوی موږ تمویل کوي هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ شي په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
Rasha rasha kahal zama gore
po badan mein tisre lambe pore
po badan mein tisre lambe pore
tal dum rasitam na khahi ha tal dum rasitam na khahi ha
No poe gum chivarsh machala
chitabi
جیب میں خبر سیدھا لا
جی دل بھر میں خبر سیدھا لا
جی دل بھر میں خبر سیدھا لا دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے
دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے تاریش مسودائی زکر زمان